دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې پروانه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویل د کاشغر کوه در لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړی شي د افغانستان جمهوری ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوال د وضعیت د شوالي په هدف د نړیوال سازمانونو له لارې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي د فرانس لومړي وزیر نن پارلماني غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیاوي او بیولوژیکي حملو په ګډون له ممکنه ترګر بریدونو سره مخامخ دی او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړی شو په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځای دي پرون په اسلام آباد کې د منصوبه‌بندۍ او ترقی مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلومات ورکول پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیریږي په دې غونډه کې د تریکی انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي حیدر علی هم ګډون درلود او نن یې مشال لیډو ته ول
سیاسی
گوندونه او پیپلز پارٹی پر مرکزی حکومت تور لگوی چې اقتصادی راهداری ټول منصوبې پنجاب ته اړولې دي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغو سیمو کې ټول پښتنه وسی نوموړي پرون د چهارشنبه پرس په پېښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلی سیمو بې کوره کړل سو خلک خپل کورونه ته ستانه کړل سي مولانا سمیع الله زیاته کړه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بهلۍ موضوع له پامه پریوتې ده بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلی شرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پوری کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په ویلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباری کړی او شاوخوا څلوي شزي او مشمانه تشتولې دي پرون په کوټه پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د هوران بلوڅ په نامه یوې مېرمنې وویل
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرد
لتیرو دری ونی رئیس د بلوچستان په بولان او شاو فاسیمو لک مارواڑ لکړ گوزی بزګر بربړی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تشتول سوي په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو شدزي او نارینه وجل سوي دي
و د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا تورونه رد کړي ویلې دي چې په هغو ځایونو کې عملیات دي چې په کې ترګر پټنځایونه لري طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بي ډي ال تشتول شو کارکونکو څخه دوه تنه خوش کړي د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکدار رسمت الله او د هغه منشي غفار وسلول طالبان خوش کړي او په خیریت سره کورونو ته رسیدلي دي د روان کال په سېنیټر په سپتمبر میاشت کې نامعلوم وسلولو د کلاسيف الله له مرغه فکر ځای سیمه څخه د بي ډي او کارکونکو تشتول و چورسته زماری در رسنوی ته پاکستانی طالبانو کبر کړی و او د خورا خوش کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې و پنځه نور کارکون کې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د شکول په هدف د نړیوال سازمانونو لالارې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د سید ظفر هاشمی نن مشال ریډو ټول افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په اساس په کوربه هیوادونو کې ځینې حقوقونه لري چې د رسیدګۍ په برخه کې افغان حکومت هڅه کوي دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د بشري حقوقو د څار ډلې په یو ریپورت کې افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند او تاوتریخوالي پیشي یادې کړې دي پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې ریپورت په اړه وویل چې دوی افغانان بې ځای نه زوروي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره ولیدل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو کرزی له دې کتنې ورځ مخکې د هند د بهرنیو چارو له سیکرټر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخولو پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو لورو په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند د پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبرې وکړې. د افغانستان د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د یمګانو رسوالۍ له مرکز او بازارونو څخه په تکتیکي توګه پر شا سوي دي. د بدخشان د امنیتي قمندانۍ د امنیت عامر سخیداد هیدري نن مشال لیډو ته وویل چې د رسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي، خو د خرابې هوا له امله عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي هیدري په خبره وسوالو تیره ورځ په دې رسوالۍ حمله وکړه چې په نتیجه کې لس وسوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوی دی. طالبان بیا ادعا کړې چې دا ورسواله نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن قازقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی مشال ډو ټول چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومتوالۍ دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. د فرانس لومړی وزیر مینول وال نن په پیرس کې پارلماني غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیایي او بیولوژیکي حملو په ګډون له ترګر بریدونو له خطر سره مخامخ دی. نوموړي دا خبره له شیبه مخکې تر هغو وکړه چې پارلمان ترګر بریدونو وروسته د لګول سوي هنګامي حالت د نور غزولو پاکي رای ورکړي. په 19 نومبر په پیرس کې په سو حملو کې 190 کسان وژل شوي وو. برخوا د بلجیم پولیسو له برسلس کې د پیرس یو ځانمرګي بریدګر په تړاو شپږ نورې چاپی وهلی دي. دا لانه د څرګنده چې د دې حملو سرغنه عبدالحامد د پیرس په شمال کې د چاپی پر مهال په سو ډزو کې وژل شوی او کنه. او اسلامي دوله ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي پانسی کړي دي. د دې سختریزې ډلې سره تړلې دایق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپاره کړل چې ګمان کېږي یو اولی جان ګرمسکارډ او فیس او بل د فان چغنووي دی. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چرته او څنګه وژل شوي زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسي حال سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 107 روپۍ او په 107 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 15 پیسې او په 114 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 15 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 850 پیسې او په یو روپۍ 80 پیسې. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. د ګرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې عبدالحی کاکړ او سیراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار به پر زړه نقشه جوړیږي، خو پښتانه ملت پال وایي مرکزی حکومت له خپل ژمنو پر شا سوی دی.
وزیر اعظم د ټولو پاټو په مشکل ټول قوم سره د میډیا مخامخ غواده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه الته جوړوي، کارخانې اعلان الته کوي.
د بلوچستان د بولان سیمې یو شمېر بلوڅي کورنۍ وایي پاکستاني پوځ پرې بمباري کړی ده. پاکستان وایي د نیشنل اکشن پلان له مخې بی له توپیره د ترهګرو پر ضد کاروای کوي او یوازې افغانان نه پرشه کوي. د پیرس له پیښو وروسته په شام او عراق کې د داعش پر ضد بریدونه زیات شوي دي، خو دا ډله د افغانستان په ختیځ کې فعاله ده. د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې.
د کابلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړ شوی اتحاد خپل هلې ځلې تر کومه ځای رسولې دي؟ د یادې اتحاد یو مشر وای
عملی کار اوس داره چې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ اوس قبایل بکینو، نو دې سره به مونږ یوه داسې فیصله کوو چې دغه ټولو قبایلو مستقبل لپاره ښه فیصله.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د پاکستان وفاقي حکومت یې وری بیا ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبه به پر زړه نقشه جوړیږي، او په دې منصوبه کې نه یوازې سړکونه دي بلکې په دې کې بیلابیلې منصوبې دي، او دا د اوږدې مودې او ګڼ اړخیزو مرستو یوه لویه کړنه لاره ده. خو بل پلو د بلوچستان او پښتونخوا ملتپال ګوندونه وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې اړه خپل کړو ژمنو څخه پر شا شوی دی. سراج ظهیر پر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي، او په دې کې به په ټول ملک کې انډستریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي. د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوېلې، اوبو، هوا، شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی حیدر علی پدی اړه وی
وی کومنګ دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او دروازه په یو ځای پر کار شروع کیږي، دا دروازه د دې کوریډور حصہ دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. او وزیر اعظم سره چال په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو هو به ما به پوره کیږي. دې بریفینګ کو ټوټل دا چې دا ځینې خلک تحفظات لري، دا بے ځای دی او دا بم داسي کومنګ تحفظات دا چې پدې کې اقتصادي اکټیویټی نشته زمونږ په روټ باندې economic zones دی یا نور سدی دا سه انرجی سیکٹر کې چې کوم انویسټمنټ ده په کوم زموږ صوبه چې دا به شي معلومه پاتې ده. یو ټول انرجی د تھرمل او کول نو د دې نه پیدا کول وړي چې زیاتې منصوبې په پنجاب او سنتلی
بل په لو دی رستیو کې زینو وطن پال ډلو په دې منصوبه غوتی پورته کړی وی، او د ریزی لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیدا نه ده، او دا په نوې نقشه جوړوي چې لکه بل به خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبې ته ډیر زیات تاوان رسی. مشال ریډیو چې دې بابلا لوا منیسټر ګون مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین نو پختل چې وس یو وار بیا حکومت وی چې دا منصوبه په ځړه نقشه جوړوي، نو تاسو سوای نو نو موري زیاته کړه.
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه وی چې ما ته چې کوم دینو مغربي روټ د ټول نه بنیادی دی، دا رومبيره او اصلي د اکنامیک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی، لکه زور کم زموږ ډیماند دی دا باور جوړو پس دا غي بنور کارونه کوو. ټول دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مشکل ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي، پاور پروجیکټ هلته جوړوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، نور په بریفینګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته. خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او ړومبی د مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به وویني.
همدارز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مغربي روټ داسې ستلی دی سنه نس غربي روډ دغه کاريډور برخه نه ده، د دوی په میډیا کې څه بد افسوس مقام ده د کوم پنجابي او کوم هندستاني میډیا د کراچي او د لاهور ده هغه زمړ موقف څه دی هغه نه وړاندې کوي. احسان اقبال به روغواړي او احسان اقبال څه دی او د دوی څه کوم هغه د دې شرقي کاريډور پلویان یا همدرد څه کوم پارلیمنت ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنت ممبران دي، یو طرفه ون سایډل خبرات په ټلویزیونانو کې وړاندې کیږي او څوک د غربي کاريډور غشتون کې دي هغه د نور غواړي نو په ټلویزیونانو کې دا ټول ګمراهي سوله دا یک طرفه روانه ده.
د ذکر دا یو ونی وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نورو ځینو ګوندونو سنټرانو لغونډې په دې خبره احتجاجن واک او ټوکړو چې حکومت دې ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو په یو خبري کانفرنس کې تور پور کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیل سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا 40 مېرمنې تښتولې دي.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو میرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري سوي او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 میرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅي په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گذشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی ګرنه
له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزي، بزګر، بربړي، سنجاول او سهر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو له امله ټولې لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه له یادو سیمو وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 میرمنې تښتولې خو پاکستاني رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 میرمنو نومونه او د هغوی د ماشومانو نومونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتلی نسی. که تاسو د یو خبریال په یاس هم هلته د تلو هڅه وکړی نو ځواکونه به مو پرې نږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلی چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کیږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کیږي رسنۍ نه خپروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو میرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او اولسي وژنې تورونه پورې کیږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د میرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي، مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسمه بلل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویلي چې د نېشنل اکشن پلان له مخې بې له توپیره د ترهګرو پر ضد کاروایی کوي او یوازې افغانان نه پنشه کوي. خو د بشري حقونو څار نړیوال ادارې رپورټ وایي چې پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي، تشدد پرې کوي او کورونه ړنګوي چې له دې کبله دا کډوال د پاکستان پر پرېښودلو مجبور کړل سي. ریاض مساخیل په دې اړه حال راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حقله تپوسو شو چې د پیښور سکول حمله وروسته پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو خو زیات اکړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او د دې کې سکه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. ترڅو چې د رپورت خبره ده، ما دا رپورت پوره نه دی لوستی، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عزب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاته کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خمشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پورې ځینې افغانانو ویلي چې د زورلو خبره د پیښور سکول حمله نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوسو کو نو دی وی
بالکل افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور
صرف دا وی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی، بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایات ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14,000 رجسټرډ افغان کډوال دي، د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د تیرې جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق عملیات تند کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. راځئ چې په دې اړه رپورټ وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 108 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا 1.5 کال راهیسې نه یوازې فعاله ده، بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیز د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو، او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډیر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونی همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړ کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی ته ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوی لوړ پوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان ویل
د دې خلاف یو مشترکه تروایی په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه کوم دی پراته دي، نو دې دا ختمول ولې دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دی، دا نه بالا تر شي دی نه روچت شي دی نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسله حل پکار دی.
د یادونه وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
لتیر سو میشت رئیسی د کبالی سیمو د عینی حیثیت بدلولو لپاره بیلابیلو اڅو ځاینې ولې خو په دې اړه د سیاسي ګوندونو یو اتحاد هم جوړ شوی وو چې په قومي اسمبلی کې بل هم جمع کړي او د دې لپاره یو شمیر غونډې هم کړي وي. اوس پښتانه دا د دې اتحاد خپل حل ځلې تر کومه ځای رسولې دي؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقوقو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یو ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې د په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقوقو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولې، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحې عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کورمې ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنټری نه مې یو پکې ان شاء الله الډر زوم یو تم می نه دې سره به مونږ وادا چې فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره خپله فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه.
بل په لو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري دي.
د دې لپاره لازم دي چې پایین کې باید د ترمیم شي او په هغه کې موږ ته د ټولو پارټو ضرورت پکې شي. په دې سلسله کې د قبایلو خپل جرګه جوړه ده او د قبایلو خپل جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. د دې کې خو اکثریت پارټو چې کوم نه له وی سره منلې ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدل به وي او هغوی ته تعمیر کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانې کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلي عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ. نو غوی منګه سره ایګری کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تللی، منګه به هاوس ته تللی، منګه بلوچستان ته تللی، منګه پښتونخوا ته تللی، منګه بنشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړو چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری دی جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړ، خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وایي چې که څه هم د فاټا ولسته آئینی او قانوني حقوقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډېرې معاملې دي، دا آسانه نه ده او بالخصوص په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې موږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره دا هر څه په مزه مزه کېږي، له صبر به کار اخیستل په کار وي. دا لرې نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 238 د ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. نن په د پاکستان په سند او پنجاب صوبه کې د بلدیتي ټاکنو دویم پړاو تر سره کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ لري چې په کومو سیمو کې انتخابات روان دي او په کومو کې ځنډول شوی دی. راځئ چې دغه رپورټ واورو.
د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې زیارت په ورځ د مقامی حکومتونو یا بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو لپاره وټونه چول کیږي. بلخوا د پاکستان د ټاکنو کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان د سند صوبې په یو اتیا یونین کونسلو کې نن کېدونکي بلدیاتی ټاکنې ځنډولې دي. د پاکستان سرکاري خبري اداره ریډیو پاکستان په دې اړه وایي چې د پنجاب 1200 د سند 14 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو د دویم پړاو لپاره د وټونو اچولو عمل د زیارت په ورځ د سحر 9:30 تر مازیګر 5:30 بجو پورې روان وي. د سند صوبې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو کې یو اویا لکه یو کم اویا زره نه زیات وګړي خپل ووټ اچوي. د ټاکنو پر مهال بدین ضلع د صوبې تر ټولو حساسه ګرځول شوي، چېرته چې په پولینګ سټېشنو د پولیسو سره سره رینجرز اهلکار هم ودرول شوي دي. پنجاب کې روان بلدیاتی ټاکنو کې 1.4 کروڑ لکه نه زیات وګړي ووټ اچوي، چې لپاره یې شاوخوا 2000 پولینګ سټېشنې جوړ کړې شوي. بلخوا الیکشن کمیشن آف پاکستان د حلقه بندیو په اړه د سند هائی کورټ او د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ د حکم وروستو د سند صوبې اته ضلعو په یو اتیا یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ځنډولي، چېرته چې به دا ټاکنې اوس 15 ورځې وروستو کولی شي. تېره ورځ پلازمېنه اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د الیکشن کمیشن سکتر بابر یعقوب ویلي وو چې د ټاکنو ځنډولو فیصله د سپریم کورټ د حکم وروستو شوي. د بابر یعقوب په وینا چې سنګل ضلع کې د امنیتي حالاتو له کبله ټاکنې ځنډولې شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دواړو صوبو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي او په پولینګ سټېشنو یا بهر به پولیس او رینجر ولاړ وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې سویل عبدالله کاکړ څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړې شو. په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندي او ترقی مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان ته تیریږي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره دي په هغو سیمو کې ریفرندم وسي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې شریف پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دې د قبایلي سیمو بې کوروکراسي کسان ستان کړل سي. په کوټه کې د جنو بلوچ کورنۍ پور پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پرولسي کورونو بمباري کړی او شاوخوا 40 ښځې او ماشومان تښتولي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا دا تور نه ردوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی اے د تښتوسو کارکونکو څخه 2 تنه خوشې کړي. د دې کسان د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار رسمت الله او د هغه منشي غفار کور ته رسیدلي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت تشوالي د په هدف یې د نړیوالو سازمانونو له لارې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې دوی افغانان نه ځوروي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیري سوشما سوراج سره وکتل. دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د یمکان ولسوالۍ د مرکز او بازار په تکتیکي توګه پکښه سوي دي. د بدخشان د امنیتي قمانداني د امنیت عامر سخیداد هدرین مشالې لټول چې د ولسوالۍ په شاو خاصم کې جګړه وسم روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي چې هلته یو لړ مهم اقتصادي او سیاسي مسلو باندې بحث وکړي. د فرانس لومړی وزیر نن د پیرس کې پارلمان غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیایي او بیولوژیکي حملو په ګډون د ترغیر بریدونو سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره لږ شېبه مخکې تراغي وکړه چې پارلمان د ترغیر بریدونو وروسته د لګول شوي هنګامي حالت د نور غزورو پاکي رای ورکړي. اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي پانسی کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. احمد الله د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده. د چي دی ورسپانو پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته غوښو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگتن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوې لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده. نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت دې لړکې څه پرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپاڼه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي. نو امریکا له پکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي، او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورسپاڼه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي، او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز او رسپانی د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګاډین رسپانی په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې رپورټ ته کتنه کړې ده. انیسا جمل د دې لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز رسپانه لیکي جماعت دابا وسله والې ډله چې په پاکستان کې په بندي سونه لګول شوې دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي، د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې کارکونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خیګړي تنظیم تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالروف له ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالروف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبرې ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر ښېګڼې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالي مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریځۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز رسپانه په خیره کلي کې تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د بشري حقونو د سارې ادارې هومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تیرو 16 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم مروان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رائټس واچ ادارې مرکې کړې دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپې وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیرہ ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کمی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سید وای په تیرو لسو میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرې خودو ویل شوي دي، ځکه چې غي د حکومت پر ضد احتجاجونه را پارول.
دا مشال ریډیو دا.
د فرانس پولیس د هغه انتحاري حمله کوونکی ځانمرګ بریډ د جسد د پیژندلو لپاره څېړنه کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په بریډ کې وژل شوی. پولیسو د عملیات په پاریس کې د تیری اونۍ د ترهګري حمله د اصلي ترا د نیولو لپاره ترسره کړی دی. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د پاریس لوی څارنوال فرانسیوس مولینس د شهر په شمالي لمنو کې تر عملیاتو څو ساعته وروسته وویل چې عبدالحمید اباعود نه دی نیول شوی. مولینس وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د وژل سویو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué.
Dai mujlamaliato da pail la paradir tahqiqat wakr. Che telefoni mukalme da in shahidan o khabri aw din nor mawarid bik shamil di aw daira ta mumkina aw balalachi aw aw chai pa sendenis chalguti ki pri apartman ki par shawi. Da Paris lo charnual zata kla che da wadani pa kharabo ki aw jasad mundal sawi kho waziyat dumra kharabo chi khuyati aw na pejindal shu. مولانا سوئل چې په دې عملیاتو کې و نارینه او یو ښځه په دې شک نیول شوی چې د ویبلې حمله پر پلان کار کاوه. د پاریس لوی څارنوال ویل د تورستانو یو نوې ډله یې منځه وړې ده. د پاریس ښار په شمال کې د عملیات یو ساعت روان و. چارواکو ویلي چې د عملیاتو په پیل کې یو مشکوک سړی ووژل شو او یو ښځه چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و ځان الوزولی دی. پنځه پولیس هم په دغو عملیاتو کې زخمیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې د ښاروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو په اړه وویل:
L'émotion est immense. La colère l'est tout autant. Chacune, chacun d'entre nous
سموج هریو په ځکه چې د پاریس د حملو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږیسته او خوابدي په عین حال کې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې دا جنایت یې ترسره کړی احساسات اوج ته رسېدلي دي. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې که څه هم هېوادونه مختلف نظرونه او بېلې ګټې لري خو د پاریس حملو د داسې پوځ د له منځه وړلو مسأله راپورته کړې چې ټوله نړۍ تهدیدوي او خطر یې ځینې هېوادونو ته د نورو په پرتله زیات دی. په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش اخیستې دی.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د ګارډین رسپانی په یو لیکنه کې راغلی چې ترکی په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسروال ډلې لپاره د رصد لار غوڅولې سي چې په نتیجه کې به یا د وسروال ډله ډیره کمزور سي. خو رسپانه وایي چې تر اوسه یې داسې نه دي کړی. د دې لیکنې مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین رسپانی په دې لیکنه کې راغلی چې د پیرس د بریدونو نه پاس د یو شمیر غربي هیوادونو مشرانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره ژمنتیا ښودلې. خو پوښتنه دا ده چې آیا ترکی هم د یادې وسلوالې ډلې خلاف کاروي ته تیار دی او کنه، ځکه چې ترکی وی خواته د نیټو غړی هیواد دی او بلې خواته د شام او عراق په حواله داسې تګلار لري چې په نتیجه کې یې اسلامي دولت وسلوالې ډله ډیره مضبوطه شوې ده. ورسپانه لیکي چې د یادې وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره په شام کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ یعنی وای پی جی کوردی ځواکونه او په عراق او ترکی کې د کورد کارګرانو ګوند غړي په میدان جنگيږي چې تر دې دمه یو شمیر لاسته راوړلې هم کړې دي. خو ترکی یو وړخته په شام کې د وای پی جی ځواکونو ته د رصد لارې بندې کړې او د کورد کارګرانو ګوند د محل د ترکی د هوایی بمباری سره مخ دی چې لوجه یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خپلو کارویانو لپاره لا نور وخت ملاویږي. د ورسپانې په وینا د روان کال په اگست میاشت کې د وای پی جی ځواکونو په شام کې د کوبانی خار نه علاوه یو شمیر سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړې او د ترکی سره په پولا جرابلوس خار د خلاصولو لپاره یې پرمختګ شروع کړو. نو ترکی خبرداري ورکړ چې که دغه ځواکونه وړاندې دي نو ترکی به یې پر خلاف کاروي کوي. د سیړونکو په وینا کې جرابلوس خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړې شوی وي. نو راقه خار چې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضه لاندې دی تبه د رصد لار بند شوی وي او دا خار به هم لازمی د وسلوالو نه آزاد شوی وي. خو د ترکی د دې ګام سره وسلوالو ته ډیره ګټه ورسېده. دا راز ورسپانه لیکي چې که څه هم د کوردستان کارګرانو ګوند په تیر وخت کې د ترکی د حکومت خلاف جګړه کوله خو په موجوده وخت کې نه یوازې د دغه هیواد سره د سیاسي جوړجاړي لار اختیار کړې بلکې په 2014 کال کې په عراق کې په زرګونو یزیدیان او ویسایان د اسلامي دولت د وسلوالو د ټولوجنې نه خلاص کړي وو. بلخوا د ترکی صدر طیب اردغان د کارګرانو ګوند پلوي ګوندونو خلاف هم ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې یې سخت دریځې ته لار هواریږي. ورسپانه په اخر کې لیکي چې که غربي نړۍ په حقیقت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمون غواړي نو په کار دي چې اول ترکی دې ته تیار کړي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف په جنگ اخته ګوندونو او ځواکونو د ځپلو نه لاس واخلي.
منور شو. د پاکستان د پوز مشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوز مشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن کې وسوه، امریکایي پوز چارواکو د حقانی او نورو ترهګرو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مهمې وبللې. احمد شیبر په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مثال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان لاته ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسیدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی، د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته یو بل ریپورت د افغانستان د هلمند ولایت په اړه وړاندې کوو. د هلمند د مهاجرینو مشر وایي ځینې وکیلان او د قوم مشران یې په کارونو کې خنډ جوړوي. دا په داسې حال کې د چې په هلمند کې د روانو ناامنیو له امله د بې ځای سو کورنیو سره مرستې روانې دي. الیاس دای په دې اړه ریپورت لري.
په هلمند کې د ورستوي نامنوی لامل د نادلی او مرجو ولسوالۍ ترڅنګ د لشکرګا اړوند د بابا جلسمی په زورګونو کورنۍ شاو خو ولسوالۍ او مرکز د لشکرګا ته کډه شوی دی. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وی د مرستندوی موشتات سره یو ځای سرویګان دوام لري او د نږدې شپږ سو کورنۍ لپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوی ده.
روزانه زموږ د دوه ګروپ دی چې هغه تقریبا سل تر سل څخه اضافه سروي کېږي. سل پنځل سل الله سل او شاید د کورنۍ تر 2000 اضافه شي. لشکرګا ته راغلي هغه چې لشکرګا مرکز ترغه دی او د امن سیمې چالته موږ رسیدګي وکړو او د دوی غو سروي وبسي.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د ماجرون د ریاست کارتونه پلاس کړي وای د مرستو د ویش کارکون کې تیز کار نه کوي او په ورځ یوازې څو کورنۍ ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نور ورځو کې هم مرسته ونه رسیږي.
نن دوست محمد 15 پر ورځ راځم وینم دا سبار سنن دا سبار کاټم را کړی دي. سي مشکل دار دي چې راو غالي بیا ولاسي بل هفته راسي بیا چې راسي بیا ډیزل ته ضرورت نه پورته وای کی بیا نه اسی دلته پځاو بیا شروع بل اخو اچاو مول ولاک شهر په وزتا ور ولن مول زای ته وګور راکه بربند یاله تا طالبان مشکل راست دا مور استیل چا غوسی مون
لا ما مشکل مزال شه دا بس مر رازو رازو با شینی با تبلار سره وشتن مزال شه بالا کارټون مول کړی دي چې دا
خود مجرون رئیس وی د بيزيسو کورنوي په منځ کې یو شمیر حرفوي کسان هم ځنون ځای کړی دي چې د اصلي بيزيسو سره توپیر ګراندي. هغه ول د پارلمان اولتي شورا یو شمیر وکیلان ترڅنګ ځینې کوم مشران ډیر غشتنه کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یې چاره د خان سره مخ کوي.
اوس دغه ته چې موږ لاس رسي کوو دا ډیر یو مشکل خبره ده. ولې موږ تا غرپوي خلک چې دی هغه ټول د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولي کومک رسي مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاس رسي نه لرو نو موږ دا خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي، دا هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند د شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي چې په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنوی دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای شوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لوري ماشومانو د ځانمرګو او جاسوسو په توګه د بهرته کولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندل ده. د پښتون راپورته کوي چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپل لیکو کې شامل وي. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او ان هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدري ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځای جنگسالار. د دې پهنا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوها چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاری او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسيټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو ریپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2008 کال راهیسي ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نسته چې وښیي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې 4 نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوی چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. په کندهار کې د ټول هیواد په کچه د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ او نن پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې د کندهار زید تازه میوي، لاسي صنایع او نور افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شوی. محمد صادق رښتنی په دې اړه رپورت لري.
په دغه درې ورځنۍ نندارتون کې د هیواد خوراکي، پوشاک، زراعتي، فیشنی، برېښنایي او ډول ډول نور تبلیغ شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سمبالېدلې چې ولایت مقام، د سوداګرۍ خونې ادارې، د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نور ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سمبالونکي حکمت الله افغان وویل چې په نندارتون کې د هیواد د مرکز ترڅنګ د ولایتونو 25 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو چې شاوخوا وزره کسانو ځنی ننداره وکړه.
اول زدو چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي، زراعتي او صنعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړل. په دې کې موږ د کعبه سره د مزار شریف، د جلال آباد او د هرات سره موږ تخنیکي او انجینرینګ په بخش کې، یا د صنعت په بخش کې، د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روس تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15000 څخه تر 20000 پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي دلته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکاري پر جذب ټینګار کوي.
وطن ما به نمایش گذاشته شه، حتما تاثیر مثبت داره روی اقتصاد کشور ما یا روی همو صنایعی که تولید میشه.
دلته موږ ولیدل په نندارتون کې چې د هرات څخه ډیر ښه ښه تعمیراتي رنګونه وړاندې شوي. دلته موږ ولیدل چې ډیر ښه لاسي صنایع وړاندې شوي او موږ ولیدل چې دلته د وچې میوې په برخه کې په ډیره لوړه کوالټي او په ډیر ښه پیکینګ کې موږ تاسې وچې میوې لرو چې هغه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نندارتون میډیا دغه ټول زموږ تولیدات پرمختګ کې ډیره مرسته کوي.
چارواکي، افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیدات پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګې اچونې ته تشویق شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوښیاست. د مومند ایجنسی د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو میله اپیل سوی ده. په دې لوبو کې کرکټ، باسکټبال، والیبال او د سی نوري ادبي سرگرمۍ هم شامل دي لکه ویناګانی او د سی نور. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی په دې اړه رپورت لري.
په محمد ایجنسی کې د سرکاري های سکولونو ترمنځ د بیلابیل لوبو مقابله شروع شوه. د کوزه سب ډیویژن د سکولونو لوبغاړي په سبحان خور های سکول کې ولیدبر محمد ایجنسی ځوانان د غلنې په لوی میدان لوبي کوي چې وای د سکولونو ترمنځ د لوبو ته ډیر خوشاليږي.
زمانم ندین دي څنګه بالینګم خدي او څنګه بیټینګم خدي. ان شاء الله موږ بخواري کوو، موږ مخ کې ځو. دا د څنګه دماغي ستړیا هم ختميږي او د څنګه ذهنم کولاو شي کېل کوسر ټول کال کتاب کتاب.
وهبلی د لسم جمعات زده کون کې دی وای چې د کرکټ اولنې لوبي غټلې ده. خوشبین دي چې پر هاتون کې نور لوبي هم وګټي.
کوشش هم دی چې د مخیوزو فائنل مګټو. کلاړې موږ سره شته دي او ولا لوبنره کې دې شګېمو مګټو.
د غزوانان په سکولونو کې هم په لوبو کې مشکلات لري. نو هغه څنګه
زما ضروري
موږ سره ګراوند هم کم دی. ګراوند نشته دی، شاړو یو ځبل ځګیم کو. صحیح بیټونه بالونه نشته دي، هارد بال سامان نشته، ټینس سامان نشته دي او لکه حکومت له پکار دي چې موږ سکول لم سامان ورکی، ګراوند ورکی. خوشوقیان ماشومان
د لوبغاړو په وینا چې باید حکومت او تعلیمي ادارې د هغوی د نصابي سرګرمو ترڅنګ د لوبو ته پرمختګ لپاره هم ګامونه پورته کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
لدی سره د مشال ریډیو د دې غړې د ریپورتونو لړۍ پایته ورسیده. عبد الله کاکړ به د خبرونی په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر غوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړې چې په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځای دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندي او ترقی مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ول لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرې شي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره دي په هغو سیمو کې ټول پښتانه یا ریفرنډم وسي. نوموړي پرون د پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال
وویل دوی په جرګه کې صلاح سول چې لومړی دې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کور ته ستانه کړل شي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان تښتولي دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي دي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای له تښتو څو کارکونکو څخه دوه تنه خوچ کړي دي. د دې کسانو د کورنیو غړي وایي ټیکهدار عصمت الله او د هغه منشي غفار وسوال طالبانو خوچ کړي او په خیریت کور ته رسېدلي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت تشوالي په هدف یې د نړیوال سازمانونو له لارې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل چې دوی افغانان بې ځای نه ځوروي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیري سوشما سوراج سره ولیدل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازاره تکتیکي توګه پر شا شوي دي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت عامر سخیدات هیدري نن مشال ریډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې جګړه روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی قازقستان ته ځي څو هلته یو لړ مهم اقتصادي او سیاسي مسایل بحث کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز به په حکومتوالۍ وي د قازقستان تر قازقي چارواکو سره لاسلیک کړي. د فرانس لومړي وزیر مینوئل وولف نن د پارلمان غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیایي او بایولوژیکي حملو په ګډون له ترهګرو بریدونو سره د خطر سره مخامخ دی. نوموړي دا خبر له شیبې مخکې تر هغه وکړي چې پارلمان د ترهګرو بریدونو وروسته د لګول شوي هنګامي حالت ته نورو غزور پاکې رایه ورکړي. اسلامي دولت هډاله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي یې پانسي کړي دي. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څه په پاتې سواز دیو ریډیو اوریدل سي موري وال کاکړ خپل ټولو همکارانو او خبريالانو سره یو ځای اجازه درڅخه وړم. آباد اوسئ.